د سحر شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه یو ساته ده چې د هیلو ډانګ رادیوي ډرامې یو برخه جوړوي. د متایب معرفي وروسته راځي. اوس خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي چې هیواد به هیڅکله د افغانستان د خلکو لپاره د برابرۍ، آزادۍ او عدالت له دفاع لاس وانخلي. هغه له ډیکر دا خبره پرون یکشنبه پر ایکس پاڼه لیکلې. نوموړي په دې لیکنه کې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15 اویاویمې کلیزې پر مهال زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري د بشري حقونو د بنسټیزو حقونو ضمانت کوي چې هر انسان یې مستحق دی. پرون د سمبر میاشتې لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پرون ویلي چې د امنیت له شکېدو سره سره په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم کړکېچن دی. په هرات ولایت کې سرچینی وایي چې د ارباب نعیم په نوم یو قومي مشر او د محلي پولیسو پخوانی مشر پرون ماښام د دې ولایت په کش کې روبات سنگي ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلولو په برید کې وژل شوی. یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي دا پېښه رښتیا ده او د هرات پولیسو ثبت کړې ده. د ارباب نعیم یو نږدې خپل غلام یحیی عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې پر موټر سایکل سپرو بریدګرو ډزې کړې او په نتیجه کې ارباب نعیم وژل شوی او د زین الله عابد په نوم بل کس ټپي او وسروختون کړي. د راپورونو له مخې ارباب نعیم په تیر حکومت کې د هرات ښار په شمال کې د کشکی رباط سنگي ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان وو. که څه هم طالبانو څو څواري د یو شمېر پخوانیو پوځیانو او حکومتي چارواکو په وژلو کې په لاس لرلو تورن شوي، خو د طالبانو حکومت دا ډول پیښو کې خپل دخالت رد کړی. په هرات کې د یوې میاشتې په موده کې د ځینو حملو پر مهال تر ډېره شیعه وګړي په نشه شوي دي. د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو په کنټرول کې ده وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو او سالنګ کې د واورې او باران د اورېدو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې پرون ناوخته په یو بیان کې خبر ورکړی چې په راتلونکو دوو ورځو کې په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، بغلان، پروان، پنجشیر ولایتونو او سالنګونو کې د واورې او باران اټکل کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی را روان دی او په دې ورځو کې د شمالي ولایتونو لارې په واورو پوښل شوي، د سالنګونو د لویې لارې کار دوام لري او دغه لاره لا هم د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. د اسرائیل ټانکونه پرون د غزې تړنګې په جنوب کې د خان یونس ښار مرکز ته ورسېدل. دا په دې جګړه کې د اسرائیلي ځواکونو لپاره یو نوی ګام بلل کیږي. اخوا د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په پیل شوې جګړه کې تر دې دمه 3300 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د حماس ګڼ جنگلي تسلیم شوي او دوی نور هم هڅوي چې ورته کار وکړي، خو حماس افراطي ډلې دا ادعا رد کړې ده. د اسرائیل د حکومت لخوا په یو اعلامیه کې راغلي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال په ملګرو ملتونو کې د مسکو د استازي د اسرائیل ضد دریځ له کبله ناخوښي څرګنده کړه. د اسرائیل په بیان کې دا هم ویل شوي چې روسیې په غزه کې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک ملاتړ کړی چې د جمعې په ورځ د امریکا لخوا ویټو یا رد شو. د اسرائیل په یو اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې نتانیاهو له پوتین سره په خبرو کې له ایران سره د روسیې پر خطرناکه همکاري نیوکه کړې ده. کرملین اعلان کړی چې روسیا چمتو ده د ملکیانو د کړاوونو او د شخړو او جګړو د کمولو لپاره هر ډول ممکنه مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر لاتین امریکا ته خپل لومړنی سفر کې د دې سیمې له مشرانو مننه وکړه چې د روسیې په وړاندې په جګړه کې د دوی ملاتړ کوي. ولودیمیر زلینسکی د ارجنټاین پلازمینه بونس آیرس کې د ایکوادور، پاراګوای له مشرانو سره تر کتنې وروسته ویلي د خپلواکۍ او ډیموکراسۍ لپاره په جګړه کې د اوکراین له خلکو د لاتین امریکا واحد او قوي ملاتړ ډیر مهم دی. زلینسکی د ارجنټاین د جمهور رئیس د لوړی د مراسمو لپاره هغه هیواد ته تللی و. د اروپایي ټولنې یو کارکوونکی چې د سویډن وګړی دی په تهران کې د جاسوسي په تور محاکمه شوی دی. د اروپایي ټولنې او د سویډن د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبر ورکړی دی. ایرانی راپورونه وایي 30 کلن یوهان پلودروس د 2022 کال په اپریل میاشت کې د تهران پر هوایی ډګر ایران ته د شخصي سفر پر مهال ونیول سو. له هغې راهیسې دی د نورو نیول سویو ایراني مخالفانو او اعتراض کوونکو په څیر په یوې زندان کې ساتل کیږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون چې محاکمه پیل سوه یو وتلی سویډنی ډیپلومات هم په محکمه کې حاضر و، خو په محاکمه کې د حضور اجازه ورنه کړل سوه. دا سوریه پاوز وی چې د هوایي مدافع دستګای د اسرائیل یو میزایل چې د پلازمینه دمشق پر مربوطاتو توغول سوی وو وشتلی او نسکور کړی دی. د سوریه د پاوز پوینه دغه میزایل تیر ماښام د اسرائیل لخوا د اشغال سویو ګولان غونډیو له لورې وشتل سوی وو. پاوز په ویلامیه کې ویلي چې نورو میزایلو چې مخه نه ده نیول سوی ځینې زیانونه اړولی دي. اسرائیل له زیاتو مودې راهیسې په سوریه کې ځینې اهداف په نښه کوي، خو په دې باب زیات وخت په څرګنده خبرې نه کوي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعته خپرونې کې واورېدل. نن د دوشنبې ورځ ده، د لندې یا قوس میاشتې شلمه د دسمبر یولسمه. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري: ګڼو چارواکو ویلي له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو سره نه سیادي کېدلی. د پوهنې پخوانی سرپرست وزیر د نجونو پر تعلیم د بندیز په باب اندېښنه وښوده.
It is a fact that girls beyond 6th grade are simply not allowed to attend school.
دا یو حقیقت دی چې لشبدون ټولګي پورته نجونې په خپل رسمي یونیفرم سپین ټیکلی او تورو جامو کې ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي.
کابل کې ځینې ټیکسي چلوونکي د طالبانو د ناوړه چلند شکایت لري.
تیرونه مې په 2000 افغانۍ ټایرونه اخیستي، اوس ویریږم ښار ته بیا ولاړ شم بیا به یې شریک.
کندهار کې یو ښوونځي ډېر شو بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې.
پلار مې شهید شوی دی، زه اوس خپل ډاکټرګانو سره اوسېږم. زه غواړم په هند کې ډاکټر شم، خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ځینې کسان شکایت لري چې د صرافي شرکتونو یې پیسې پر وخت نه تادیه کوي.
نو زه دې شاید هم بیا ماته ان تقریبا 3 ورځې وروسته بیا پیسې حالت ورسېږي په جلال آباد کې. نو دوی خامخا خپلې ګټې پې کوي، کار پې کوي.
د نوبل د سولې جایزې مراسم د نرګس محمدي له حضور پرته ترسره شول. د هغې لور وایي:
زن زندگی آزادی، ای کاش مادرم اینجا بود.
د ازادي رادیو په دې خبرونه په دویمه نیمایي کې د هیلو ورانګه رادیوي ډرامه خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ویلي له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو سره نسی عادي کېدلی. رینا امیری دا خبره د دوحې فارمټ په یو بحث کې چې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو جوړ سوی وو وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرست رنګینی حمیدی ویلي چې افغان نجونو د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره سره د تعلیم لپاره خپلې هڅې نه دي پرېښي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د دوحې فورم یو اصلي بحث د طالبانو له لوري لزده کړو د افغان جنو د محرومولو په سر ترخیده. دغه بحث کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری لزده کړو او کار د افغان جنو او ښځو د محرومولو په برخه کې د طالبانو پر تګلارې نیوکه وکړه. اغلی امیری دی وی پوښتنې په جواب کې چې آیا د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل به د طالبانو د رسمیت پیژندنې لار هواره کړي، وویل:
موږ د عادي سازي اصطلاح کارو، نه د رسمیت پیژندنې. دا یوازې یو ساده چک نه دی چې د نجونو د زده کړې اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دا یوه پروسه ده چې موږ له باقي نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ مخې ته ځو او د طالبانو لپاره ډېر څه کول پکار دي چې دا ډول عادي سازي ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه دغې غونډې ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي چې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو ته د دوی د حکومت د استازو بلنه اړینه ده. د بحث قربانۍ لرینا امیری وپوښتل چې د افغان جنو د تعلیم په تړاو داسې بحثونو کې د طالبانو حضور څومره مهم دی. اغلی امیری په ځواب کې ویل چې طالبان قطعا د نجونو او ښځو د کار، تعلیم او د تورته مسایلو پر سر له افغان جنو او ښځو سره د ناستې څخه ډډه کوي. هغې زیاته کړه امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداری ورکړی چې تر څو د ښځو او نجونو د کار او زده کړو او نورو بشري حقونو درناوی ونه کړي، امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخته نشي تللی. په دې غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرست رنګینی حمیدی هم ګډون کړی و او په نړیوالې ټولنې په راس کې په امریکا باندې کلکه نیوکه وکړه چې پوره درې کاله یې په همدې دوحه کې له طالبانو سره د افغان جمهوري نظام د استازو له حضور پرته ماته خبرې وکړې. هغې وویل چې همدغو خبرو بالاخره د جمهوري نظام ستنې یو په یو ماتې کړې. هغې زیاته کړه دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې طالبان د نجونو او ښځو د حقونو د منلو لپاره قانع کړي. رنګینې حمیدي ډاټ څرګند کړ چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سربېره لا هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
دا یو حقیقت دی چې له شپږم ټولګي پورته نجونې په خپل رسمي یونیفرم سپین ټیکري او تورو جامو کې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. خو آیا دا په دې معنا ده چې ښځو او نجونو ژوند پرېښي؟ هو، سمه ده چې مراکز تړل شوي، زیات او زیات محدودیتونه دي. د 2020 کال لاګست مخکې فعاله ځایونه نور نه لیدل کېږي، خو دا باور چې نجونې او ښځې د خپل راتلونکي د بدلولو وړتیا نه لري هغه څه دي چې زه د یوې مور او یوې افغانې مېرمنې په توګه یې نه منم.
د دوهې فارمټ په دې دور کې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په اړه دوه بحثونه پلان شوي. د دوهې فارمټ غونډې د قطر د ناورین او بشر دوستانه مطالعاتو مرکز لخوا جوړې شوې چې د ملګرو ملتونو د سرمنچ انتونیو ګوتیرش په ګډون د نړۍ د ځینو هیوادونو رهبران او د بشر او ښځو حقونو فعالان وربلل شوي دي.
په کابل کې یو شمېر ټیکسي چلوونکي د طالبانو حکومت د ټرافیکو پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د ټیکسي موټرو لپاره د ځانګړو تمځایونو له نشتون سره سره کله چې له ښار څخه سورلي اخلي د طالبانو حکومت ټرافیک د دوی د موټرو ټایرونه په تیزو څوکو لرونکو څیزونو سره سوري کوي.
په کابل کې یو شمېر ټیکسي چلوونکي ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو پولیسو چلند نه یوازې د دوی ګټه کمه کړې، بلکې دوی ته یې وخت نا وخت تاوان هم اړولی دی. د دوی په خبره ترافیک پولیس د ښار پر واټونو کې د سورلي پورته کولو پر مهال د دوی د موټرو ټایرونه په تیزو څیزونو پیچکشونو سوري کوي او په عین حال کې جریمه هم ترې اخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د چلند نه یوازې دا چې د دوی ګټه کمه کړې، بلکې تاواني کړې هم دي. په کابل کې یو ټیکسي چلوونکی چې نه یې غوښتل خپل نوم او د کار سیمې نوم یې په دې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
تیرونه مې په 2000 افغانۍ ټایرونه اخیستي وو، اوس ویریږم که ښار ته بیا ولاړ شم بیا به یې سوري کړي. 2000 افغانۍ به بیا له کومه کړم چې ټایرونه واخلم؟ په لارو کوڅو کې حکم ناروغ پیدا شي یا د ودونو یا ختمونو پای کې څوک له یو کوره بل کور ته ورسو که نه نو همدلته قرار ناست.
که څه هم د کابل ښار ټیکسي چلوونکي مني چې کله ناکله په هغو ځایونو کې د سورلي پورته کولو لپاره درېږي چې د ترافیکي اصولو له مخې اجازه نه لري، خو زیاتوي چې ستونزه په ښار کې د ټیکسیانو لپاره د ټاکل شویو تمځایونو نشتوالی دی. دوی ټینګار کوي چې د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره چیرې چې سورلي وي همالته ودرېږي. د دوو ټیکسي چلوونکو له ډلې یو بل چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته وویل:
همدا اوس زما د موټر ټایرونه ادرې چې درته یې وشمېرم، یو دوه درې څلور او پنځه سوري زما د موټر په یوه ټایر کې دي، دوه په بل ټایر کې. مو کار کوو، دوی مونږ پرېږدي. د دې لپاره چې د ټیکسي ځای نه دی معلوم، مونږ نه پوهېږو چې له کوم ځای څخه سفر لري پورته کړو. تم ځای معلوم نه دی. کابل ښار کې خو بیا هم ټایرونه پنچر لري. یو بل لډه ده زیر زیر ورق ورکوي.
و موږ غوښتل چې د ټیکسي چلوونکو سره د دې ترافیکي پولیسو د دې چلند د لامل او د ستونزې د هواري په موخه د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي رئیس حسیب الله مختار وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو په افغانستان کې د ټیکسي چلوونکو لپاره دا ستونزه کومه نوې خبره نه ده، او په تېر جمهوري نظام کې هم دوی ورته شکایتونه درلودل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ځینې افغانان ادعا کوي چې ډیری صرافان د پیسو په لیږد را لیږد کې قصدن ځنډ رامنځته کوي او په همدې جریان کې د خلکو په پیسو کاروبار کوي. دوی وایي ان تر دو او درې ورځو پورې هم د خلکو پیسې نه حواله کوي. دا چې د صرافي شرکتونه څه سپیناوی لري په دې راپور کې اورو.
ولې مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد نسیم میوندوال دی چې وایي ډېر ځله پیسې حواله کړي خو پر وخت نه دي حواله شوي. نوموړی ادعا کوي چې صرافان د خلکو په پیسو کار کوي. محمد نسیم ازادي راډیو ته وویل:
یو تعداد هغه سرافی یا سرافان موجود دي چې کله خلک ورته حواله وکړي نو هغه شخص ورته مشخص کړي چې زما یاد مبلغ به تر هغه کس پورې ورسوي نو یا به ورته وسپاري. خو دوی دلته د سبا او د بل سبا او د بلې ورځې وعدې ورته ورکوي، هغه ځنډوي. ولې مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپله کاروبار کوي.
د حاجي ملک په نوم د کابل اوسیدونکی هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي،
ما په مخکې څو ورځې مخکې یو د سعودي نه حواله وکړه جلال آباد، نو هغه تقریبا پیسې ډېرې زیاتې وې، 25 لکه کلدارې وې. نو بیا حتی ما ته ویلي وو چې ته موږ ته سعودي کې پیسې راکړه، تاته به سبا ته جلال آباد کې درکړو. نو زه یې دې شاهد یم، بیا ما ته ان تقریبا 3 ورځې وروسته بیا پیسې هلته ورسېدې په جلال آباد کې. نو دوی خامخا خپلې ګټې پې کوي، کار پې کوي.
دا چې ولې صرافان د خلکو حواله شوي پیسې زنډوي او حواله کیدونکي شخص ته یې پر خپل وخت نه ورکوي، په دې اړه مو د کابل د شهزاده سره د صرافانو د ټولنې له ویان عبدالرحمن زیرک سره اړیکه وکړه، خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د کابل د شهزاده په صرافي سرای کې یو تن صراف ضیاءالحق ملپال ازادي راډیو سره په خبرو کې په زنډ د پیسو د حواله کیدو ستونزه ومنله، خو وی ویل لامل یې دا دی چې صرافان د پیسو له کمښت سره مخ دي. هغه ځینې نورې ستونزې هم ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
د میوند بانک د پیسو نه اجراتي میوند بانک موږ پیسې لرو، هغه پیسې میوند بانک اوس موږ ته نه راکوي. میوند بانک پیسې نه، افغانستان بانک ته ورسو، د اسلامي امارات د لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کړې دي، هغه موږ ته هیڅ پر دې برابر دغه نه وایي، مثبت جواب نه راکوي، یعنې پیسې بندې دي.
نوموړي دا هم وویل چې وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک پر صرافانو د یو اقدام په ترڅ کې بندیز ولګوه تر څو د خلکو پیسې ونه ساتي، په داسې حال کې چې د ده په خبره دا د صرافانو یو مسؤلیت او د دوی د کاروبار یوه برخه وه. دا چې ولې ځینې بانکونه صرافانو ته پیسې نه ورکوي، په دې اړه مو د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري سره اړیکه ونیوله، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د بهرنیو اثارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی. د کندهار ولایت د صرافانو ټولنې یو غړي د روان لمریز کال د لړم میاشتې په 12 نېټه ازادي راډیو ته ویلي وه، طالبانو یو شمېر صرافان چې په صرافي مارکېټ کې د پاکستاني کلدارو تبادله کوله وهلي ټکولي دي، او یو شمېر یې له پیسو سره یو ځای له ځان سره وړي دي. صرافان وایي په مارکېټ کې د افغانیو نشتون سره شهزاده کې د دوکانونو لوړه کرایه، د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو ثابت نه پاتې کېدو او نورو محدودیتونو د دوی کال له ستونزو سره مخ کړی دی، چې یوه پکې هم د حوالو په لېږد رالېږد کې د ځنډ ستونزه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د 2023 کال د نوبل د سولې جایزې مراسم د نرګس محمدی له حضور پرته پرون د نروې پلازمینه اوسلو کې ترسره شول. په دغو مراسمو کې د زنداني ایرانی فعال نرګس محمدی اولادونو د هغې په استازیتوب د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. نور جزئیات د سفی الله ستانکزي په دې راپور کې چې د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا او د سولې د نوبل کمیټې په حواله چمتو شوی.
زن زندگی آزادی، ای کاش مادرم اینجا بود.
کیانا رحمانی د نرگس محمدی لور ده چې د خپل مور په استازیتوب د 2023 کال د سولې نوبل جایزه ترلاسه کړه. کیانا له خپل ورور علي رحماني سره د ناروې پلازمینه اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې په مراسمو کې ګډون کړی و. کیانا او علي له خپل پلار سره په فرانسې کې اوسیږي. نرګس محمدي د ایران په ایوین زندان کې دوله هم دی عمله په دې مراسمو کې ګډون ونه شو کړی، خو نوموړي په خپل پیغام کې د ایران حکومت یو مذهبي استبداد او د ښځو ضد حکومت وباله او د ایران له خلکو یې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. د نرګس محمدي د پیغام یوه برخه کیانا رحمانی ولوسته چې پکې راغلی:
زه یو له هغو میلیونونو سرخندونکو او مقاومت کوونکو ایرانیانو څخه یم چې د ظلم، جبر، تبعیض او استبداد په وړاندې راپاڅېدلی دي.
د نرګس محمدی په پیغام کې همدار از راغلی چې د اسلامي جمهوري رژیم د ولسی مشروعیت په ټیټه کچه کې دی او دغه حکومت د خلکو غوښتنو ته په جبر اعدام، وژلو او زندانی کولو سره ځواب ورکړی. نرګس محمدی د ښځې ژوند او ازادۍ غورځنګ ته په اشاره سره په دې باندې په تاکید چې د ایران خلک د استبداد، تبعیض او زور زیاتی په وړاندې راپورته شوي زیاته کړه: زموږ وروستی هدف په ایران کې ډیموکراسي او بنسټیز بدلون دی. د نوبل د سولې د جایزې لپاره د ناروې کمیټې مشرې تر دې مخکې د ایران له حکومتي چارواکو غوښتي وو چې میرمن محمدی د په اوسلو کې د جایزې په کلنۍ مراسم مراسمو کې د ګډون لپاره لبنده خوشی کړي، خو د ایران رژیم د میرمن محمدی د خلاصون په اړه غوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د کمیټې د اعلامیې له مخې نرګس محمدی په ایران کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې او د خلکو لپاره د بشري حقونو او ازادیو د غوښتنو په خاطر د نوبل د سولې جایزه وګټله. محبوبه سراج چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یوه فعاله ده، هم د دې جایزې له وروستیو کاندیدانو څخه وه. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د اکتوبر په شپږمه نیټه د دغې جایزې د وروستي ګټونکي له اعلان مخکې په یوه بیانیه کې ویلي وو چې نرګس محمدی او محبوبه سراج په ایران او افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي او له همدې امله په ګډه د دې جایزې مستحق دي. خو په پای کې دا نرګس محمدی وه چې دا جایزه یې وګټله او د بشري حقونو پنځمه فعال او د ډیموکراسۍ غوښتونکې شوه چې په زندان یا په کور کې د نظربندۍ پر مهال دا معتبره نړیواله جایزه ګټي. د 2023 کال د نوبل د سولې جایزې ګټونکي نرګس محمدی ته د رسمي تقدیرنامې سربېره 9 میلیونه سویډني کرونه چې شاوخوا 3.5 لک امریکایي ډالره کېږي ورکول کېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې یو خصوصي شوونځي 150 هلکانو او نجونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. د دغه شوونځي مسؤلان وایي چې په دغه زده کوونکو کې بې وزله، یتیمان او راستنسیوي کډوال شامل دي. په وړیا ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړو د هڅې وروسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو له تیرو 2 کلونو راهیسې لږ شپږم ټولګي پورته د نجونو شوونځي تړلي دي. دا هم په دې باب تفصیل.
اتکلنه آسیا کندهار کې د اشرف البلاد په نوم د یو خصوصي شونځي د لومړي ټولګي زده کوونکی ده چې په وړیا ډول زده کړې کوي. د آسیا پلار 5 کاله وړاندې د طالبانو او پخواني جمهوریت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. دغه تکلنه ماشومه د زده کړو سره د بې کچمینې په خاطر د خپل ټولګي اول نمره ده او غواړي په راتلونکي کې یو ډاکټر شي.
پلار مې شهید شوی دی. زه اوس خپل ډاکټرګان سره اوسېږم. زه غواړم پاینده کې ډاکټر شم، خپلو خلکو ته خدمت وکړم. پښتو، دنیا، ریاضي، ژوند مهارت، انګلیسي.
په افغانستان کې روانه بېوزلي د ماشومانو د سالمې روزنې په وړاندې ستر خنډ بلل کېږي او د ډیرو کورنیو ماشومان د فقر او غربت له امله د زده کړو پاتې کېږي. آن یو شمېر ماشومان مجبور کېږي چې درانه او شاقه کارونه وکړي. یو 10 کلن شبیر احمد د اشرف البلاد ښوونځي یو بل زده کوونکی دی چې د بېوزلۍ له امله یې زده کړې نسوای کولای، خو اوس په دغه ښوونځي کې د خپلو وړونو سره یو ځای په وړیا ډول زده کړې کوي.
د بازی پر ځای پټه ته د باندې د کار پر ځای غواړم چې درس وایم او د ځانه ډاکټر جوړ کړم.
په دغه خصوصي ښوونځي کې د هغه ماشومان شمیر دی چې تونه تر سیری چې په وړیا توګه زده کړې ترلاسه کوي. دغه ماشومان چې ډېره برخه یې نجونې دي، بیا وزله، یتیم او تازه راستنسیوي کډوال دي. د دې ښوونځي مسؤلین وایي دا ګامې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله اخستي تر څو اړمن ماشومان هم د زده کړو برخمن شي. دوی غوښتنه کوي چې ټول تعلیمي بنسټونه دې ته خپله وسه بېوزله ماشومانو ته دا ډول امکانات برابر کړي.
موږ په ګران هېواد افغانستان د استعدادونو څخه ډک دي، خو متاسفانه موږ کورنۍ چې دي اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. نو په دې خاطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې دي ډېر زیات استعداد لري، خو دوی نشي کولای چې خپل استعداد ونړۍ ته ښکاره کړي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي د خواڅخه دغه فرصت د حقوق زده کوونکو لپاره برابر شوی دی، کوم چې ډېر زیات بااستعداد او تکړه زده کوونکي لرو او هغو لپاره موږ فری فرصت برابر کړی دی.
تر دې وړاندې د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې هم په شخصي هڅو او وړیا ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړو امکانات برابر شوي. دا هڅې وروسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو د تیرو شاوخوا 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي او د آسیې په ډول د میلیونونو نجونو د لوړو زده کړو هیلې تر خاورو لاندې شوي.
د 19 کلن ځوانانو د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان د دریاوي منډو په توپیر نیپال ته ماتې ورکړه. دغه سیالي د دسمبر میاشتې په لسمه نیټه د کابل پر وخت د یک شنبه پر سهار لس بجې پیل شوې وه چې نیپال د پښې تر ګټلو وروسته توپ اچونه غوره کړه. افغان لوبډلې د نهه لوبغاړو سوځېدو پر سر په 9.3 اورونو کې 216 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې جمشید زدران سلیزه ووهله. هغه لومړنی افغان شو چې په روان آسیا جام کې سلیزه جوړوي. ښاغلي زدران 158 توپونه ولوبول، 8 ووهلې او د لوبې په وروستي اور کې د پښې ټپي کېدو له امله ناسوځېدلی له لوبغالي ووت. دغه راز بل افغان توپ وهونکي نومن شاه بیا په 8 توپونو 46 منډې وکړې. هغه د خپلې نننۍ پاڼې په تړه وایي،
دغه پرفارم چې نن ما وکړي ما نور متوجه کوي د افغانستان دپاره، د افغانستان د ملي ټیم دپاره، لکه ټیسټ ون ډے ټی ټوینټی میچو دپاره به زه کوشش کوم چې نور خواریم زیاته کړم، خولې به ته یوم د افغانستان دپاره. او ډیر خوشحاله یم چې نن ما پرفارم کړی دی او کوشش به کوم چې نور ځایو کې هم وکړم، چې هر ځای ماته موقع ملاویږي او زه به کوشش کوم چې پرفارم وکړم او د افغانستان دپاره.
نیپال په خپل پاڼې کې 40.1 ورونه ولوبول، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 188 منډې وکړې. یادی لوبډلې ته ارجن کمال یو نوی منډې کړې وې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې لوبډل مشر نصیر خان او فریدون داودزی 3-3 او محمد یونس زدران 2 وکټې واخیستې. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپل لومړۍ سیالي هندوستان ته بایللې وه. ټاکل شوې چې د روانې میاشتې په 12 نیټه افغانستان او پاکستان سره سیالي وکړي.
د کابل ځینې ښاریان شکایت کوي چې هوا ډیره ککړه سوې ده. دوی وایي چې د هوا له سړېدو او د مرکز ګرمیو او تودولو د نورو وسایلو په فعالېدو سره د هوا ککړتیا نور هم زیاته سوې ده، چې له کبله ځینې ناروغۍ خلکو ته پیدا سوې دي. دا هم په دې باب تفصیل.
د هوا په سړېدو او د مرکز ګرمۍ او د تودولو د نورو وسایلو لکه بخاریو په فعالېدو سره چې ډېر ککړ سونګ توکي پکې کارول کېږي، د کابل ښار د ککړې هوا په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. یو شمېر کابل ښاریان وایي هوا ډېره ککړه شوې ده چې ورسره خلک په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. د کابل ښار یو اوسېدونکی مسعود مصمم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د مازدیګر 4 بجې چې شي لوګې ډیریږي، هوا ډیره ککړه وي، چې دا د هوا ککړتیا په ماشومانو، امیندوارو ښځو او لویانو کې د ناروغیو لامل کېږي.
د کابل یو بل اوسېدونکي لیدا هم دغه ستونزه مني او وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د خلکو او حکومت ترمنځ جدي همکاریو ته اړتیا ده. نوموړي ازادي راډیو ته زیاته کړه،
اولیدګي هوا یکی از معضلات بسیار بزرګ است در جامعه، مخصوصا
د هوا ککړتیا په ټولنه په ځانګړې توګه په کابل کې یو لستر ستونزه څخه ده چې د خلکو روغتیا اوږدمهاله او لنډمهاله زیانمنوي. د شک پرته چې پر درملنه یې ډېر لګښتونه راځي، د هوا د کنټرول په برخه کې باید چارواکي او حکومت جدي اقدامات او مشخص پلانونه پلي کړي او ولس ته د دې پلانونو په پلي کولو کې له حکومت سره باید همکاري وکړي.
در عملی ساختن ای طرحا همکار دولت بوده باشه.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د محیطي روغتیا او چاپیریال ساتنې ریاست چارواکي د شپې لخوا په فابریکو، لوړپوړو ودانیو او نورو ځایونو کې لوګیو لپاره لګول شوي فلټرونه څاري. د دغه ریاست د معلوماتو پر بنسټ دغه اقدام د هوا د ککړتیا د مخنیوي او کنټرول په موخه شوی دی. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ دغه شان د یاد ریاست مرستیال مسعود فقیر په حواله لیکلي چې تر اوسه د هوا د ککړولو لسګونه موارد په نښه شوي او د مخنیوي لپاره یې خلکو ته سپارښتنې هم شوي دي. د چاپیریال ساتنې یو کارپوه احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د اورښتونو کمښت او په ساړه موسم کې د بې کیفیته سونګ توکو کارول د هوا د ککړتیا لامل کېږي. د چاپیریال ساتنې د دغه کارپو په وینا، د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ځانګړي ډول په ساړه موسم کې د طالبانو حکومت اړ دی چې خلکو ته د سون بې کیفیته موادو بدیل وړاندې کړي.
مردم ما فقیر است، مجبورن از سوختای فوسیلی استفاده بکنن در فصل.
زموږ خلک به وزل دي، دوی مجبور دي چې د منی په موسم کې د فوسیل سون تو کې وکړي. دا د خلکو مجبوریت ته حکومت باید لمړی په دې برخه کې اقدامات وکړي، لکه تر لږه خلکو ته د فوسیل تو کو بدل چمتو کړي. د بیلګې په توګه د ډبرو سکرو دوی باید هڅه وکړي چې خپل فابریکې زیات کړي او خلک ته په مناسبه بیه ګټه واخلي او یا د ګازو بیې راټیټ کړي.
مردم به قیمت مناسب از استفاده بکنه یا هم قیمت های گاز پایین باشه.
هر کال د ژمي په موسم کې د کابل هوا ککړیږي. په تیر جمهوری نظام کې هم وخت په وخت د اړوندو ادارو چارواکو د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د طالبانو د حکومت په څیر ورته اقدامات کول، خو ښکاري چې ډېر مؤثر نه ول. کابل یو ګڼ مېشتیز ښار دی، 2 میلیونه کسان پکې اوسیږي او د هوا د ککړتیا یو عمده لامل یې هم همدا دی. د دغه ښار ډېری اوسیدونکي په ژمي کې د سختې یخنۍ او اقتصادي بېوزلۍ له امله د خپلو کورونو د تودولو او آن پخلی کولو ته له هر ډول بې کیفیته سون توکو څخه کار اخلي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
د هیلو وړانګې د ډرامې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. د ماشومانو پر وړاندې د مور او پلار جګړې د ماشومانو پر روح او روان ناوړه اغیز لري. مور او پلار د ماشومانو لپاره مثال وي. خزه او خاوند په کورنۍ کې د خوشحالۍ پر اوستلو سره کولی شي چې بیا هم خپلو ماشومانو ته تر ټولو امن او د خوښۍ ځای وګرځوي. نو خبره دا وی چې د خپلو ماشومانو پر وړاندې له جنگ جګړو نه لاس واخلئ، ځکه چې تاسو د خپلو ماشومانو د غوره روزنې مسؤلیت لرئ. راشئ چې د هیلو وړانګه ډراما واورو.
مور مورې ډارېږم، پلار مې چېرته دی؟
مه ډارېږه لور جانې، زه در سره یم. اله راشه په غېږ کې دې واخلم. آفرین، راشه لورې، اوس د هغه د انام رارسېږي له خیره سره.
مورې پلار مې ولې کور ته نه راځي؟
هېڅ نه پوهېږم لور جانې، خدای دې ورته هدایت وکړي.
مورې انام راځي؟
هو لور جانې، زنګ ورته وهلی دی، اوس به راشي.
ولې پلار جان سره به دې جنګ وکړو؟ هغه نور من کار نه راځي.
صدر ته وایم لور جانې، راځي خامخا راځي.
پلوشه وا پلوشه لورې چیرته یې؟
هغه ده انا دې راغله. مورې راشه، پام کوه چې تیاره ده، لازمه ته راکه. دې خوا راشه.
څومره زر ماښام شو.
په دې تیاره ماښام کې مې پاساب کړې مور جانې. زه د همت خان په تمه وم، هغه چې زنګ وکړه زیبا وارخطا شوه، ځکه مې تا ته ټیلیفون وکړه.
هېڅ نه یم پازاب شوې لورې، ولا هڅه ته اندېښنه کوې، یو قدم لاره ده. زه خو څه پردی نه یم، مور دی یم. مور باندې خلک ډاډه غږ کوي لورې. زیبا جانې راشه زما تر څنګ.
سمه ده،
دغلته راشه. اوی جار دې شمه لورې، خدای دې ستا پلار جان ته د نیکۍ یو هدایت وکړي. پلوشه بیا مو په څه خبره جنگ وکړه؟ څه خبره وه؟
څه به ووایم مورې، هسې خوشې بانې جوړوي. ټوله ورځ جنگ ده، جنجال ده، غلا ده، شوکه ده، ټول کلي کې نوم بد دی. له شرمه له کلیوال سره مخ کېدای نه شم.
همت خان چیرته دی؟ مړ دی؟ ژوندی دی؟ دومره بې غمه بنیادم ما په ټول عمر کې نه دی لیدلی چې خپله ځوانه ښځه او ماشومه لور په کور کې یوازې خوشې کوي او خپله په بل ځای کې شپې کوي. یا الله توبه مې ده.
مورې فرزانه چې خارج ته تله نو ما ته یو اندازه پیسې راکړې وې چې هسې نه ماینه خانه کې په کار شي. نن سهار چې مې پیسې وشمېرلې نو کمې وې، خبره شوم چې همت خان اخیستې دي.
وې دا څه وایې، همت خان پټې اخیستې وې؟
هو، مام دومره ورته وویل چې دا پیسې د فرزانې دي، ما ته یې امانت راکړي دي. له دې خبرې سره سړی په قاش او له کوره ووته.
لا حول ولا قوه، چیرته لاړ؟
ګمان کوم چې د ملک اصغر خان خواته تللی دی.
الله، ملک اصغر خان به یې له ګړنګونو وغورځوي. هغه ډېر بد بنیادم دی.
هماغه بې لارې کړی دی مورې. دا څو ورځې کېږي چې د ملک اصغر خان خواته ورځي. هماغه لمسولی چې ولې له ښځو سره کار کوي. نارینه باید له ښځو سره او د ښځو لاس لاندې کار ونه کړي.
خدای دې ورته جزا ورکړي. ملک ډېر بد انسان دی، تل خلکو ته مشکل جوړوي، خلک په جنګ اچوي.
مورې، څنګه دې خوښه ده چې سهار وختي زه خپله ورپسې لاړه شم؟ هسې خو نه راځي.
ای لورې، راځه چې یو بل کار وکړو.
څه وکړو؟
ملک اصغر خان باید ځان اصلاح کړي. دا یې اول ځل نه دی. تل مت خان لمسوي او بې لارې کوي. دا ځل د پلار پرې خبروم چې سابه یې ور په مالګه کړي.
نه نه مورې، داسې نه کوو. اصل نه چې خدای مکړه لوی جنګ ترې جوړ شي، د دوو کلیو تر منځ به تربګني را پیدا شي.
نه نه، هر څه چې کېږي باید ملک اصغر خان ته جزا ورکړل شي. دې څه کاره ده چې د خلکو په کورني ژوند کې مداخله کوي او خپل کلي ته دې ورشي؟ زمونږ له کلي سره یې څه کار دی؟ داسې نه پرېږدم.
دا شکلا ڈول میں دا سے پسر برابر کو چخ پلا شکلا بمرتا ایران شی دا خسے چھوس وائی او یو پنجر ڈولی وکلائی وائی نخوان بائی کڑائی وائی تو صبر چی او چو دا قیر ڈنگو باسم بلکل جوڑ دائی اس بائی او چو دا قیر مارتا کی دم چخ دو چی دا خود گونچه کند زرنگ غگ دی پخپلا دی پخیرونه پخیرونه گونچه گلا ستړی مشی خدای دی راولا
جوانده اوزی چرار گلا ترایشه کنا او دلوی مغازی خوانیم بان خبر کزان
وای مبارک دشه گونچه گلا یارا
وای پخلی دی برکت چه چنار گلا بغسی دو خوشحالی زیر را کوا کنا
بیشک والا دا خو پرشتیام لویا مغازه دا هر شای پکشتا
وای کور دی لگا لیتا ای از کریم براوله دی ارز دشتا تش غک کوا غک
که نور دی چا شای راوڑی دی
تلک صاحب رو که چنار گولا چه ده دقیق ماشومانو صدا ورکم ای بیا با زو تو سره گریگو
بلکل ساما دا
آلا مندکی غنچه گل ماما را گای غنچه گل کاکا سڑای مشی
بارا مشی
کاکا ماتا دی بفتانو سخاک راکا رنجی دی راکی
پاس پاس دا چه حال مجور کرده مخ همی خلاسه کئی ربیر بار مجورا وی دیخی لارا را نور کشوا
رښتیا وایې څه کوئ؟ لږ لرې ودرېږئ، شور ماشور کم کړئ. زه ټولو نه مخکې راغلی یم، خپله سودا اخلم.
راشي و ماشومانو هله دا ستا سودا او دا ستا ورځې له خیره سره.
اوهو، دا یې لا څه شی دی وغونچه ګله؟
دېکې د موبایل کارتونه دي کارتونه
کور دې لغلی ډکشه ته یو دان از ما موبایل کې واچوه هله نو.
بالکل سمه ده، موبایل دې راکړه. اوس یې ګوره چې د سترګو په رپ کې دې موبایل له پیسو ډک شي. دا دی، اوس به مسج راشي. دا دې وشو واخله
یاره. خو کور دې ودان اوسه غونچه ګلا. دا دې یو شی خو مې درنه واخیسته. زړه مې دی چې یو دان آیسکریم هم نوشي جان کوم چې دا زړه مې یخ شي.
وایي زما ټول دکان دې له سره جار واخله. وای هر دې جاغلې واخله.
دا غږ دې څه شي و؟
لکه چې د ډول غږ و. چنار ګله، اوهو، په ډول خښته راولوېده.
څه څه خښته په ډول وولیده؟ کومه ده؟ لکه چې د عاشق په غم واوښتم.
هغه دی، هغه مخکې دې پروت دی کنه.
دا چا؟ دا څوک و؟
هغه کاریګر دی بیچاره، وګوره ورخطا شوی دی، خوله یې وچه ده.
وایم کور دې له غلې ډک شه. ګونګ ولاړې خبرې هم نه کوې،
ولی دی ڈول مات کھو دا شک جواب اسوک ور کئی
مدینه تی دنجونو تا گور اسی خوشحاله دی دای خبر چه سر وای
هو خوشحاله زکه دی چه دا سی خلطه گندلی دی چه دای چا باور نرازی چه دا با وڑو ماشومان گندلی وی گلاله سبال خیر سر لسنگین و مولوی سر سر لاری شی او اغا جوری شوی خلطه یو سی
سمه دا موری حقا و ظلم سنگین لالا و مولوی سر سر تللی و که دا ظلم را سر لار شی خبوی
پرون پلان ویل چی رس رزی داده لور و پلان وقتی پلان جور کرده یوازی زتری نخبرایم
نو چی سنگین لالا و پلان می رس رزی نوی مو کلا ور تللی شو حتا بخبری سوک کوی
تو که می در سر وکری لوری هو خاما خواب در سر رزی
موری تو من هر وقت دغس زوروی
خانو وارو انا شی چی دا نور خلطیم زر زر و گندو چی خلاصی شی
تسو لک صبر و کهی چی تازه میوه در تراورم بیا گلا و نکهی چی مگ خن ساتی
هو هو میوه را بنده و خوره چی نورم تکڑا شو موری لمنگ نخو تاسو دوارو دیر کار وکا خلطیم و برش کده و مگندلی میوه با تاسو خوره ریسیا وی گلالی اصلی کار خود دید بارو وکا مخوش اگر دانه یو
نو پا وڑو ما شما نو چوک کار کوی تاسو تای تش زدکو هو ریختیا اغا خلطه موی ساب کری چو دانه شوی
طول سل دانه شوی
اول میوه او خوری بیا نو نور کارونه او پی
راوڑا 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 راوڑا
داده خلطه موی ساب کری پورا دی یوازه دی تاپولا گولی پاتی دی لمیوه خوڑلو نو روست بای طول کارونه خلاص کو
زمان اور بس دے مارا شوم
اسی خپل کارونو تور خطا ده چی میوام نخوری
زما بس دے خلطه بے خلاص شی دفتر تا یوسو
دومره نو بیڑا مکوی پا کرارا میوای پری خدا و پا کار اختا شوی
میوام بس دے گلالای راشو چی کارون خلاص کن سمه دے درزه بسم الله دا دا دام رنگ او آغا تپا ما سکره چه تا دا تیرا که چه دلتای و تپا و لگو
دا غا دا ما سره دا سمه دا در وخلا خوبام که ور سره
سمه دا دا غزه که بر تپا و لگو دا غزی
چه دا با چوکی؟
ملک سر زب ورشو مو بگورم چه چوک ده
سمده سمده تا یو زل ورشو او گوره
سمده ملک سر داده ورخنه لک سبرو که چه غلو پشه اغیسته
آفری نمت خانه داغا سی لب تریک شه چه خلق در نو دار چی داره وره
اوهو بلوشه تی زیبالو ری دلتا چه کوی
پلاجان رو در پشه دیر خپل شومه دوال کورتا نرازی
حالا زر بیرتا کورتا لارشه حالا نو چه شرم ده دلتا چه ده پار راغلی استه ده ده ملک از غرخان اجره ده چه سمون کور خونه ده
چیرتا چه ته اوسته امونگو ما مالتا در پسی در زوی مدخانه تا مجبور اکرم چه ده ملک از غرخان اجره ده در پسی در شم
والا که مدخانه ته خبره ده چه سره ده شور ده
لا حول والا ملک سب ده زیبا مور را پسی راغلی ده
ستا ده وره پخلاکی لکه ما شمان جنگ او داوی کوای الا راشه ده نه راشه رازه
وزمو را پری ککړه الا راځي دن راشي
هو نو و ته چې بادار امرو ک دن نه مو بیاي د خپل کور ملکی د خوشی کړه و دلته نوکری کوي
او اے زکل خپل کور لرم زکل خپل کور کې خپل اختیار لرم د کور میرا او ملکه خوته ز څه کار
راشي راشي راځي دن نه راشي
السلام علیکم ملک صاحب
سلام علیکم بابا
وعلیکم سلام په خیر راغلی لور سړی ماشي الا زیبا جانه ما خاطر اش الا نازولی الا امات خانه ملمانو ته چای راوړو کنه
نه نه ملک صاحب موږ دوار چیز کله دی امات خان مراور شوی دی راغله چې بخلای کو
رښتیا والا ک امات خانه نری نه له خپل کورنۍ او بچانو نه مروریږي دای دې خور ک په دې کار سره خو په لوشي لوري تم نه پام کو اخر امات خان ستا خواندې دی وی لور پلار ده گزاره ور سره کوا وګوره خپل کور او ژوند پریخه ده او دلته د ما اجره تر غلې ده شرم ده د خلک بچوي
افرین انت خسی پی غور نه ورکه چې د خپل مزای سمشي
ته د کور روان کمل کاسخره سما خو دې بزره پریکه کړه غم زما د خزه په مخ کې
د مشرانو خبره ترخی وی استاد په ګټه بوي
د کور ښځه باید ځان وپیژني، خپل مسؤلیتونه باید وپیژني، د خوان قدر او عزت وکړي. خو تربوریت خو ژوند مخکې نه شي تللی، که څنګه
پلوشي؟ وا دې اورېدل چې ملک صاحب درته څه وویلي؟
زه نه غواړم چې د خپل کور خبرې دلته وکړم. موږ ځکه راغلو چې تا پخلا کړو او بېرته خپل کور ته راشي.
خو تا راباندې خپل کور خوشې کړه کنه.
خیر ده پلاره، راځه چې زه کور ته در پخابه شیم.
که خبرې مو خلاصې شوې وي ورځي خپل کور ته لاړ شي. له هله نو
ملک صاحب، که ستا اجازه وي زه به له مس سره یو څو خبرې وکړم.
سمه ده لورې، ولې نه، دا د زه انګړ ته ځم، تاسو خپلې خبرې په بېغم سره وکړئ.
نه نه، هیڅ ضرور نه ده چې ملک صاحب د باندې لاړ شي. پلوشي، که هره خبره لري د ملک صاحب په مخ کې راته ووایه. ملک صاحب زموږ خپل سړی دی.
که ملک صاحب نه ځي موږ به د باندې لاړ شو. راځه احمد خانه.
بس بس، ته ورځه خپل کور ته، بیا به بل وخت خبرې کوو.
ګوره احمد خانه، زه بې له تا نه هیڅ ځای ته نه ځم، پوه شوې؟
دا بوی ته څه شي دی؟ دې بوجۍ کې دې څه شي اچولی چې داسې بد بوی تیزي؟
کور دې نغلې ډاکشه غونچه ګله، دې بوجۍ کې د پسه پوسه کی دی او کله دومره بد بوی کوي چې داسې شکایتونه کوي؟
خدای دې خوار که په دې بنده پزه. زه خوایم کاشکې ډاکټرې فرزانې دغه بل زخمي په ځای ته بولی وای چې د پزې چاره یې درته کړې وای.
وایم کور دې نغلې ډاکشه، زما بیا د پترول بوی ډېر بد راځي، زمه ته بد بد کی.
خریشه خدای دی خوار کا، تم زمان پا زرک بازی خبری که چی دی پیدیلو لبوی که.
یا گونچه گولا، هرچا تخپل وطن کشمیر دی، تا تخپل زرنج کلی کاری او ما تخپل پوسته که پاک او سترخ کاری.
خریشه تو تخپل گنده پوسته که زمان لوک زرنج ستا برابره.
نه نه یارا، ما کلا داسی ویلی ستا زرنج کلی که ناوی داسی دی.
خا خا سمه ده، ډېره چلاکي مه کوه. ټول دا وایه چې دا ګنده پوستکی څه کې چې بوجۍ کې دې اچولی او ښکته پورته یې ګرځې.
وایم کور دې لغلې ډاکشه، دا شپلا ډول رانه مات شو، اوس مې ورته دا پوستکی پیدا کړ. خپل یو ملګري ته یې ور وړم چې دا ډول بیرته جوړ کړي چې اشپلا ته یې وسپارم.
زه بابا ته لیونه شوی چې نارګله دا ولاکه په یوه میاشت کې جوړ شي. لاړ شه بل نوی ورته واخله.
ولې زه څه د بانک رئیس یم، زه غریب سړی یم، دومره پیسې له کومه کوم چې بازار کې ورته نوی ډول واخلم. وایي مور د وږي له حاله څه خبر دی؟
نو چې دومره سپیره یې بیا ولې دې د اشغلا ډول ترې اخیسته؟ ستا ورسره څه کار و؟ ته ډولچی یې، ته د کلي خلیفه یې، ته کوم هنرمند یې، ته څه کاره خوار شي.
بس نو یو کار و وشو، لکه وایي کاڼی چې د سړي په سر وولي.
والکه چنار ګلا، آشنا دا ګنده پوسته کې دی، نور زما له زرنج ښکته کړه چې سودا مې بوی اخلي.
کور دې لغلې ډکشه، ولې په غوسه یې؟ موږ خو یاران یو، ته چې مې دلته کته کې دا پوسته کې به څنګه وړم؟
نه نه وروره، سودا مې بوی اخلي. ته وګوره څومره بد بوی کوي. اوف، اره نو ښکته شه، نور دې یو قدم هم نه وړمه. ولې مې ځوراوي؟ ته صبر چې زه یې درته
مه کوه مه کوه. دا څه کوي؟
دا دی دادی پوسته.
وی وی ولې دې زما بوجه کته واچوله؟ اوس مې نیمه لاره کې خوشی کوي.
بس زه ته نه لاړم، د خدای په امان. ستا خوښه چې هر رقم راځي.
ته دې ناسمان ته وګوره چې نیمه لاره کې خوشی کړم او لاړه. اوس به څنګه ځم؟ دلته خو نه موټر شه او نه بل څه. وایم کور دې لغلې ډکشه غونچه ګله، ولې دې په نیمه لار کې پرېښودم؟ دا خو په رښتیا هم چې ډېر بد بوی کوي. هغه دی له لرې نه خو یو موټر راښکاره شو. که خیر وي کار به مې وشي. ته صبر چې د سړک منځ ته ورته راښکته شم. دا هغه دی، دغلته به ورته ودرېږم. راځه راځه، لکه مرمۍ داسې راخوشې دی. ته صبر چې لاس ورکړمه. دا دی موټر خو یې څنګ ته کړ. ای خیر اوسې، صبر چې پوستکی مې له یادونه وځي. اے وروره لږ آخوا ته شه.
اوهو وا وروره، دې بوجۍ نه دې ډېر بد بوی ځي، دا لرې که.
وی دا خو رانه روان شه، لکه چې د پوستکي بوی بد پرې ولګېده. چنارګله پوستکی دې په اوګو باروه او پښې سپکوه. یار خو ول خندام ملکړه ما دا شپلا ډول خو یاره مخه ماچو وایو اوس بیا ماچو نه پوهېږم چې په دې کې کوم یو سپېره ده چنارګل او کا شپلا
د خندا خبره خدا ده چې چنارګل ګنده پوسکی بوجه کې اچولی ښکته پورته یې ګرځوي چې شخولا ته ترې نه ډول جوړ کړي
زه بیا خبر شوم چې دا پوستکی هم چا ورته خیرات ورکړی دی
چنارګل ساده سړی دی غریب البته ځان به یې د تاوان نه خلاصوم
که چنارګل ساده سړی نه وای ولې به یې دا شخولا ډول اخیسته ستا یې له پردي مال سره څه کار اوس د تاوان ورکړي نه
الله چې کتغ مو وسوځېده واله کانو الله لکه چې کتغ مې وسوځېده خدای دې د چنارګل زیخ شینکي سره یې د ډوله له ما یې کتغ هېر کړه چې پور مې کړي
اخ لکه چې ولوېده خو پام کوه کنه والکه او بابا لون خیش شولې
پښه یې بنده شوه او وغورځېده د صبر چې ژوبل شوی نه وي
نه نه هلته داسې څه نشته چې څوک پې ژوبل شي
نه نه یم ژوبل بس لږ لون شوم
زه ښه ده چې ژوبل نه شوې استاده
والکه یو پیاله چای راته واچوه
سمه ده پلار جانه دام ګوړه در واخله
خیر اوسه زوی جانه استاد فیروزه ته خو خیشه وایې ژوبل شوی خو به نه یې څنګه
نه نه ژوبل نه شوم خو لون شومه ځمکه خویه شوې ده لکګم وزکه ولویدم
زه خیر ده بلا و برکت نو دومره نه لون شوه دستی و چیږي
زبانه دا کمیس په پنبه کې ومن زم چې لک هټه پاک
زه در سره مرسته وکم
نه نه زه په خپل پاکوم
هغه په خپل مو څنګه شو څه پکې روغ پاتې او کټول وسوځیده
دومره کته پاتې ده چې مونږ او تاسو یو خو تیر نه ده سوا
مطلب چې د خیر چاره په وشي نور یې څه کوو
واهله که فیروزا سوا کته غربانی نه خوري چې مریضان به مو کې زبا یو زل د کاریګرو اول واخلم
یالا ته کې خیر واچو
امید خان زبا مې دا کالی ومنځم تر ته په لچا واچو چې سور شي
سما دا چای به درته ورسته واچوم ته دې په واټر پمپ کې جامې ومنځاو زبا دی ویډیو وکم
ته رښتیا له ما ویډیو کوي نه نه مې کوه شرم ده
ته دې خپل کار کوو ز خپل د سلامت یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو سلامونه اوس درته د خوشحال خیلو د کلي او مشر در پیژنم چې لګیا دی خپل جامې په خپله وینځي
ګرانو ملګرو السلام علیکم السلام علیکم هو هر انسان باید خپل کارونه په خپله وکړي زما کالی په خټو شو نو دا دی اوس په خپله وینځي ښه نو بس دی امیده چمره دی خوا چلو خیر دی
سمه ده
استاد فیروزا جامع د پاکی کاو په منډه ورشه چې د کلی میرمنې د فرزانې درکلی لپاره وایي ډګر ته ورځي زر ورشه چې ټوله درته پته مدي ما ته زنګ را وهله و وایلې چې استاد فیروز زر را ولېګا
په سترګو ملک صاحب تا دې جامع مې پاکی شو سستی ورځو ته بیا غماشا یو دوا د خیر حرکت ټول خیر
سفر مو بی خطره زل خیر سره حرکت وکړه فرزانې کله چې ناروغ مو خدای فکر او ته په خیر سره بیرته خپل کلی کور ته راغلې
هو ښه ده چې زحمتونه مو ښه نتیجه ورکړه او ناروغ مو ښه شو
مننه کور مو ودان ستاسو د دعاګانو له برکته خدای پاک ورته شفا ورکړه
ځوان سړی دی واړه بچی او ځوانه ښځه ده شکر چې خدای ښه کړ سخته خو هلته وه چې همې خاوند مریض شو او همې ښځه امیندواره وه ناڅاپه هغه مریضه شوه خو د شکر ځای دا دی چې دواړه ښه شول ډېرې سختې ورځې مو تېرې کړې
زمونږ هم همدې ته اندېښنه وه خو شکر دی چې د دواړو مشکل حل شو
هو رښتیا فرزانې څنګه وو خارجي هېواد دې خوښ شو هغه به ښه آباده ملک وه که نه
پرمختللي هېوادونه ټول د ژوند لپاره ډېر امکانات او اسانتیاوې لري زموږ خو دې غریب نه دي خو بیا هم هر ځای خپلې ښېګڼې او بدۍ لري
هو نو دا خبره دې سمه ده ما ته خو له هر ځای نه خپل وطن ډېر ګران دی یوه زره خاوره به د نورو په وطنونو ورنکم
هو نو هر چا د خپل وطن ارزښت لري هغه وطنونه ډېر اباده دي خلک یې ارامه او اسوده دي خو زه مې په خپل خړپړ وطن پسې ډېره خفه شوې وم دعاګانې مې کولې چې په خیر سره بیرته خپل وطن ته لاړه شم
فرزانې د شیر زمان له مرستې م خبر شولو ټول ورته دعاګانې کولې
کورې ودان رښتیا چې له موږ سره ډېر په تکلیف شو که شیر زمان نه وای نو موږ به څه کول
فرزانې ته دې خدای پاک ډېر عمر ورکړي فرزانې م ډېر تکلیفونه تېر کړل
ژوندۍ وسې پلوشي هو رښتیا شیر زمان ویل که پلوشه وغواړي نو هلته ورته د درس ویلو زمینه برابرولی شي
وی خورې زه چیرته کولی شم همت به کله منی چې د درس لپاره خارج ته لاړ شم.
بیختیا دا خو به ډیر ښه کار وشي که زما منې ورشه او درسونه دې ووایه. همت خان قانع که.
نه همت خان یې کله منی.
نو ته خو ورسره یو ځل خبرې وکړه چې څه وایي.
همت رانه خفه شوی دی، مرور دی.
ولې په څه خبره درنه مرور شوی دی؟
کیسه یې اوږده ده، بیا به یې درته وکړم.
ښه سمه ده، د ښځې او خاوند تر منځ جنګ او جنجال راځي، نو ته دې ته اندېښنه مه کوه.
هو دا خبرې پکې راځي.
وایي رښتیا شبنم، ریحان جان څنګه دی؟
هغه مې ملالۍ ته پرېښی، ډېر پې ګران دی. ښه دی، شکر.
کاشکې دې له ځان سره راوستی وای. ملالۍ وړه ماشومه ده، هغه یې کله سم ساتلی شي؟
وی نه، ملالۍ ډېره هوښیاره جینۍ ده، ټوله ورځ یې همغه ساتي.
ښه ښه، خو بیا هم احتیاط پکار دی، هغه ماشومه ده.
کاکا مې ورسره شته، یوازې نه ده.
ښه سمه ده، نو بیا خو هېڅ اندېښنه مه کوه.
کلیو ته نږدې شولو، اول څوک ورسوم؟
اول به ما ورسوئ چې په کور کې راته ټول په تمه دي، بیا به تاسو ورسوي. څنګه مو خوښه ده؟
سمه ده،
سمه ده، اول دې تا ورسوي. خوری بس که، ژاړه مه. ښځې او خاوند تر منځ داسې وړې وړې خبرې راځي، دې ته تشویش مه کوه.
رښتیا وایې فرزانې خورې، خو زه دا ځل ځکه خفه یم چې له کوره ووت، اوس کور ته نه راځي. تللی دی، د ملک اصغر خان نوکري کوي.
څه څه؟ له ملک اصغر خان سره کار کوي؟
هو، همغه ملک اصغر خان نم سوالی دی. خدای خبر څه یې ورته ویلي او څه یې ورته منلي دي.
تاسو ولې جنګ وکړه؟ خبره څه وه؟
په نه خبره مو جنګ شو. زه څه خبره وم چې وړه خبره به دومره لویېږي؟
موضوع څه ده پلوه شي؟
څه ووایم فرزانې، همت خان ستا له پیسو نه یو څو روپۍ اخیستې وې، له ما نه پټې. د پیسو په سر مو جنګ شو.
د پیسو په سر مو ولې جنګ کوو؟
ستا پیسې له ما سره امانت وې. امانت څوک نه خیانتوي فرزانې.
ستا خبره په ځای ده، خو دا دومره مهمه خبره نه وه. پیسې دې ورکې شي.
څه ووایم، ښایستا خبره به هم په ځای وي. خو د همت خان دا اول ځل نه دی چې داسې کوي. ټول کلی ترې په تنګ دی، هر څه یې چې زړه وي همغسې کوي.
خیر دی، ښه به شي. تر پخوا اوس ډېر ښه شوی دی. وګوره، تا ته د کار کولو اجازه درکړه، خپله در سره کار کوي، نور ترې څه غواړي؟ ښه به شي.
همت خان دومره بس سړی نه دی، اصلا ملک اصغر خان له کاره ویستی دی، همغه لمسولی دی.
پلوشي، ورشه ورسره خبرې وکړه. زه به هم در سره بوزه، هر مشکل په خبرو حلیږي.
تللی وم خو زما خبره یې ونه منله، زیبا مې هم بیولې وه.
پخلا نه شو؟
نه کنه، څو چې ملک اصغر خان وي ګمان نه کوم چې پخلا شي.
باید دا ستونزه نوره حل کړو.
څه رقم به حل کړو فرزانې؟
ښه نو، ته اوس په کور کې یوازې؟
هو یوازې یم، خو د شپې لخوا مې مور راځي.
ښه ښه، سمه ده. داسې به وکړو چې زه به یو ځل له همت خان سره خبرې وکړم، وګورم چې څه وایي.
سمه ده، ته م خپل کوشش وکړه چې څه کېږي.
سمه ده، زه به تر خپلې وسې کوښښ وکړم چې په خلای کړم. همت خان ساده سړی دی، هر څوک چې ورته دوه درې خوږې خبرې وکړي نو دوکه کېږي.
هو، د هر چا په خبرو دوکه کېږي.
زه خیر دی، زه ورسره له نږدې نه خبرې کوم، ته اندېښنه مه کوه.
سمه ده، ژوند یو سفر ځانې. ښه ده چې ته په خیر راغلې، مشکلات به خدای حل کړي.
درنو دوستانو، هیڅوک نه غواړي چې په کور کې جنگ او جګړې وکړي، په ځانګړې توګه له خپلې مېرمنې سره. خو کله کله د ځینو لاملونو له امله د کورنۍ د غړو ترمنځ یا هم د مېرمنې او خاوند ترمنځ خفګان رامنځته کیږي. خو دا په یاد ولرئ چې خفګان او جګړې هیڅکله مثبته پایله نه لري، بلکې تل پښیمانی رامنځته کوي، او هر جګړه په خبرو او سولې سره پای مومي. نو غوره به دا وي چې مخکې تر جګړې د ستونزې په هکله خبرې وکړو، او په سوله ییزه فضا کې خپلې ستونزې هوارې کړو. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا، منه مې راکا، زلر شمر دا خوره ولا کې رانه واخلې.
خو څه خبره مو شور دی وړو؟
چنار گل کاکا ته ته ملالی ته وګوره منې را نه اخیستې ده نه یې را کوي
ملالی ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده
چنار گل ماما شمس ډېر مردار خوره لګ دی ځکه خو تل مریض وي کله ناولې اوبه څکې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي اوس دا دې مرداره مڼه خوري ته دې مڼې ته وګوره
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا ملالی ښه وایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنار گل کاکا د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري یوازې زه خو نه یم
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوه کړي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګ ډرامه دې واوري ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالی که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ